افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید ظهیر مالیم یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه آور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم دا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړۍ وال پروگرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤل وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو په هنه وزارت وان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د جنو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جنې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. د دربار په خپل اکسپاند لیکلي هغه هیواد به سر اتلونکي لري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځنې تړونونه وشي. د روسیې رسنیو په خبره د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیموی بولیکوف وویل چې ماسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. هغه بولیکوف زیاته کړه چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خوري په بارونه غونډه کې دا مسله یادانه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوخته دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې دی وی تر هغه ډلې په توګه بيژني د اسرائیل دننه 2 لسو تنه ووژل او په لسګونه کسانې برمته کړل. اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په خبره د تیر 11 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 50% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونه فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپلو کورونو ووځي ځکه دوی لات کوي. اسرائیل وايي تر هغه دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخزپلې نه وي او خپل کسانې د حماس تر یل غمل کېدونه وي خلاص کړي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسول غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا متحده ایالاتو او روسي استازیو د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. رنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خوله غوړاندې څورا پورونه. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې دروان ساړه ژمي پر مهال لوګ سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول فلیپ ګروپ اف ازادي رادیو ته ویلي په دې هیواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالی په افغانستان کې 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلې دوه په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډیر دي.
An estimated 16 million people are in Afghanistan.
The Khulun Rewal program, the Tiro Dwo Kalunu Putreski, the Hindam Rasto Mananakari. هند د 2022 کال لپاره د 6 کال تر سپتمبر میاشت پوري په افغانستان کې دبليو اف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې د مرستې ډېرې مهمه وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
د هغمرستې له WFP سره دا کومک وکړ چې سکهل 1 میلیون کسانو ته او پروسه کال 4.1 میلیون کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژوندو کې وړل شوې او دا وړه په هغه کورنیو ویشل شو چې ډېرې بیوازله وي.
هند د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بيوزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوه دی چې بیرنوی مرستو ته اړتیا لري چې له دې سره د دې خورانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بیوزلی په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. په خو به تر ډیره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدود دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیروي ساته زموږ پر وپانه هم واوري. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ ادرس ده. د هم جنس خوخونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم اداري مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمندي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پایون سلیروي 65 مسول په افغانستان کې د هم جنس خوخونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکارو. د نو موري او شمیر خپلوان هم د خبر تاییدوی وای د فکوري وضعیت او د حقیقت د سزا ورکول د حکم پاړه اندېخمنه. تفصیل په دې راپور کې
د همجنس خوخونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای د حقي حکم پاړه اندېخنه لري چې دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت په وسی محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکه فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم اداري او د تیاتر په خوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا دو میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزی دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوری د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوری د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلا وطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهش ما نمیست که لطفاً
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوری ته سزا مو ورکوي. دا له هغه لګکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پر شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه په داسې یو فضا او چاپیریال کې دفاع کړی چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستان بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوری په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوری یو شمیر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی تریونی وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوری په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
خاغلی فکوری او پلاسکونه نور چې په زندان کې دی موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کیږي ځکه چې هغه انساني کار کړی او غوښتل چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښون کې خپل حقونه ترلاسه کړي زموږ اندېښنې ډېرې دي ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مکړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی. خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځشنبه ورځې پیښې په خاطر ده چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنځشنبې د پیښې څیړنه کوي چې ولې یو محصل چارلس تنه ووژل او پنځه ویشت تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون شپږ سوه پنځه اویا کاله مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څیړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوسټون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې دیارلس تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د دولس کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او روغتیایي مسؤلان وایي چې د یوه تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم په وژل شویو کې ده. پولیس وایي چې دا برید کوونکی سم مسلح و. له ده سره د برید پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه اته کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې یوه تن اته کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ډیره مننه چې تر اوسه سره وې او ازادي راډیو مو اوریدا. له دې وروسته یعنی په دې خبرونه کې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي سات خبريږي. دا واوري خو وخت
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله له منه یې حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله له منه یې حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چیرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا مس کې د هغې د حق خبره هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطر نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بې ننګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بې خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه دا شان دلوده ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کړئ زمون حق بچی دی. نو اما هغه چې یو بل ته وکتل او بل اخر ورور دا جنجالونه دوره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی و او دوی ورته احترام درد او دوی خزی و اغیی چی مشوره و کچی نا باید دی باخلی و زکر جواندی خده ما چی که خطی که بدی که هر سده خود خو خطی ده یعنی اغا میراس چی ده پلار دوی ترسی که پا هر اندازه ای کنه اغا خود تاین شوی ده چی ده ده میراس سو وجه نیمایی ده اما اغا سو کرتنه ورکی اما اغا دی تروس پوری اغا ده چا خبر وی کاش کم نیاده و خودی خواته ویلی میره می دوی وی چی ولی حق دیوانش دی اغی خوانه چی ما یاد اکره ویلی ده غصیش نو ده دیر سخت ده واقعا دی چی تعلیم یافته کورنه دیر باروسوخ کورنه رسی دلی ده اشتمن کورنه و دی حالت دیر زیاد دندیش نیوار و خودی سویه چی بلاخره پا تلیفون کی پا گنزل و پا جنگون و پا دی شایانو تمام شو سوی شایران پادشم خیدانور خلق چی و سپل شور و آگایی تا چی پا دی اکلا رسی گی اخوی بچه او کی کدوی ده خسی او برخورد که او دی ده پیسی دون آگایی چی دونش ده منم دی او دی نو گواری اغا حقی و تور که ده هم پیغور گرنی ده هم شرم گرنی ده هم ده بدی گرنی چی ده والی ده سی او کی ده خو همیشه ده نارینه وی میراس خو همیشه ده دوی وی نه ده چی واده او که بیا غرشی و حق و گواری نو دا خبری پا دی وطن کی جاری دی دا خبری شتری دید پارا کار لازم دی دید پارا دی زیاد تسی یو راز دو راز کافی نده سیستماتیک دید پارا باید کار وشی مدنی طولنی رسانه دا غبلای مامان دا طول وظیفه لری چی پا دی که خلکو تا نصیحت بیزده که دا خلک دی دا خبری دی چی پا دی بندی ورو ورو آخر با یو زیونی سی یو فیصدی زیونی سی دی حالات نباید دوزی یعنی یو در دی زکه ای دوز عدلی و قضایی مراجی نشتا چی یو کزا ورطا و دریگی وز وزارت زنا نشتا وز و بشر نشتا دا چو کنو چا تکینی دا خوز دوم رم نشی کولا چی طالبان ترا وز آغا خویم نگواری چی ملا تاریو نسخت ده تی یا ده امید یا دروازه می تا پرانیستی نده بوداد ملری خوب خل جوان دی همیشه ده دوی اقلافی دیگی او دی زخمی
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یو خور خپل برخه غواړي هم نه دی ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده خدای پاک په قرآن کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار مو خورو د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق نیم ورکړل شوی ده ولهان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیافته وکړل په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق یې بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته مونږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړل کور نه اخلي دا سره یو ځای کو او د ژوند مصارف د زندگی د مریضی د خوراک د پوشاک د سرپناه د ټول سره یو ځای کی نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله په اوس وخت کې چې اکثر مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سی وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چاغه واده سوي دغه خپل حق نه ورکي. په دې کې تاسو وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بلې دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولرې تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي. حال دا چې وینئ په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده ستاسو د رسول طریقه ده د مغلای مومان له طریقه او زین نور کم مشرال چې دی چې اغوی په عامه پوهاوی کې وان لري باید پوشي یو زین هغه دادی چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي اغوی په ډیر واضح شکل باندې له قرآن نه آگاهي نه لري له مدني حقوقو نه آگاهي نه لري نو اول باید اغوی ته آگاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق قرآن کې دوه ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله واوسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نورې ځینې اقتصادي همکاریان واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه یې د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولای شي چې مراجعه وکړي. ول متاسفانه په افغانۍ ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځانته ننګ او عار بولي، نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیر دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچې ته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي هیلې مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاون سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی، هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چې چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق به محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم، هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لورې، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناثي طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانې پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د ښځې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدارقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري. نو دا ستره او کبیره ګناه ده، الله لدینه منی کړی دی. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي، چا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي، چې الله معنی میراث واخیست، د پلار ډوکی واخیست. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده، او په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د جغرافي مضمون ورده. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي. د وم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، آمو او پامیر جهیلونه بیان کړل، او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو، او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی، او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو او به تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو او به بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې ترکومه د افریقا ستونزې ورحل کړي. د پښتنې به خونکې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلې دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو اصالاتو په باب معلومات ورکړ شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او له نننی درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ټولش پژړم سید خپل خالي ټولش پژړم سید خپل خالي ټول راز داستا څنګه وینم پتر وګم څو پلوانم